السلام علیکم. په افغانستان کې لغرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت وی ایران په افغانستان کې له طالبانو سره مالی، سیاسي او پوځي مرستې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې تر اوسه په دې اړه شواهد نه دي ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبه له ورځې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته له ورتګ منع شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو رپورټونه تایید کړي. او د هالند او جرمني امنیتي ځواکونه وایي 15 کسان په هالند کې د تروریستي عمل د پلان په شک نیول دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبه له ورځې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته له ورتګ منع شوي دي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت هیڅ ملکی یا غیر ملکی مامور نشي کولای چې په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو میلمستیاو او نورو پروګرامونو ته ورشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر مامور او پولیس باید مخکې لدې چې د کوم بهرني هیواد سفارت ته ځي د وزارت مسؤلي برخې ته خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له سرغړوونکو سره به د بهرنیو هیوادونو لپاره د جاسوسۍ د امکان په ګمان چلند کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رسنیو کې د امنیت په تړاو د ځانګړو معلوماتو او عکسونو پر خپرولو هم بندیز لګولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو رپورټونه تایید کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالی، سیاسي او پوځي مرسته برابروي. د امریکا دفاع وزارت دا خبرې کانګرس ته په یو رپورټ کې کړې دي. تهران مخکې داسې رپورټونه رد کړي دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې کابل او تهران دوستانه روابط لري او د دې اړیکو لا پراختیا ته ژمندي. د ولس جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي رحیمه جامع بیا وویل چې ایران له امریکا سره دښمني په افغانستان کې پاري. هغو سوداګرو چې د کابل په نادر پښتون واټ کې مارکیټونه وسوځېدل له حکومت غوښتنه کړې ده چې له مالیه پرته پورونه ورکړي او 25 کاله دی په دې سیمه کې چې د دولت ملکیت دی له دوی کرایا نه اخلي. د افغانستان د حکومت د رپورټ په حواله د نومبر په لومړۍ نیټه ماښام د کابل ښار په دې سیمه کې د اور لګېدو له امله و مارکیټونه او د برقي وسایلو 832 دوکانونه وسوځېدل. د زیانمنو شو تجارانو او هټیوالو یو پلاوی پرون په ارګ کې له ولسمشر غني سره وکتل. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر یو کمیسیون ته سپارښتنه کړې ده چې په دې سیمه کې رسیدلی زیان معلوم کړي. خاغلی غنی کابل ښاروالۍ ته هم سپارښتنه کړې ده چې په نادر پښتون واټ کې د برقي وسایلو د یو معیاري مارکیټ د جوړېدو طرحه دې برابر کړي. د هالند او جرمني امنیتي ځواکونه وایي 15 کسان په هالند کې د تروریستي عمل د پلان په شک نیولې دي. د هالند پولیسو پر نوویل د روتردم ښار په مختلفو سیمو په چاپو کې 4 مشکوک کسان نیولې دي. د جرمني امنیتي ځواکونو ویلي چې د هالند د پولیسو په غوښتنې په مینس ښار کې هم یو مشکوک کس نیولې ده. د هالند او جرمني امنیتي ځواکونو په اعلامیو کې ویل شوي چې له نیول شوو کسانو څخه تحقیقات دوام لري. په بنگلاديش کې نن خلک د پارلمان د 299 غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رای ورکوي. راپورونه وایي چې د بنگلاديش اوسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه به د دریم ځل لپاره واک ته ورسیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د شیخ حسینه ګوند عوامي لیگ به په نننیو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټي. د بنگلاديش د حکومت مخالف سیاسي ګوند ملي حزب د نن ورځې په انتخاباتو کې له واکمن ګوند سره نږدې سیالي کوي. بنگلاديش 1.5 میلیونه نفوس لري او ویل کیږي چې 100 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د روسیې په سایبیریا کې پرون د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او اتلس نور ژوبل دي. د روسیې دولتي خبري آژانس ویلي دي چې دا پیښه د سایبیریا په خانتیمانسی سیمه کې د یو بس او لارې ترمنځ د ټکر له امله شوې ده. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو نازک وضعیت ته په پام ښایي د دې ترافیکي پیښې د تلفاتو شمېر لوړ شي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېدو سنو. د دې خپرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د کابل د نن شپه ورځپاڼې په کلولو او د غراس د افغانستان په افغانستان کې د ایران د مداخلې په اړه یو رپورت هم پکې لرو. د امریکا متحده ایالات وایي چې ایران په افغانستان کې دوه مخیزه پالیسي پر مخ وړي او له طالبانو سره د وسلو او مالی مرسته کوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې دوی ته تر اوسه داسې شواهد او اسناد په لاس نه دي ورغلي چې په افغانستان کې د ایران دغه ډول اعمال ثابت کړي. په عین حال کې ایران تر دې مخکې داسې رپورټونه رد کړي وو. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د امریکا د دفاع وزارت د رپورټونو پر اساس ویلي چې ایران په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کاندیدان تمویلوي. دا خبره د دفاع وزارت په هغه رپورټ کې کړي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړي کول تر نوم لاندې خپور شوی او په دسمبر کې کانګرس ته استول شوی دی. په دې رپورټ کې د روان میلادي کال د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر پایه په افغانستان کې پرمختګونو ته کتنه شوې ده. د پینټاګون په رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان د پارلمان یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو هم داسې رپورټونه ورکړي چې ایران د خپلو ګټو لپاره حتی ځینی سیمه ییزو چارواکو ته رشوت ورکوي، خو په رپورټ کې د چا نوم نه دی اخیستل شوی. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې ویل شوي چې ایران په افغانستان کې د داسې باثباته حکومت پلوي کوي چې د هغوی اهداف خوندي کړي، لکه د داعش د خراسان ډلې محو کېدل، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور ختمېدل او د ایران اندېښنو لکه د اوبو ویش او سرحدي امنیت ته ځواب وایي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې ویل شوی چې ایران په افغانستان کې دوه اړخي سیاست چلوي، یعنی لوی خو غواړي چې د افغانستان حکومت په څنګ پوري وساتي او تجارتي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، له بل پلوه د طالبانو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې ایران په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پر ضد مقابلې او د داعش د خراسان ډلې د ځپلو لپاره د وسلوالو طالبانو سیاسي او مالی ملاتړ کړی، هغوی ته یې وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي دي. تهران مخکې داسې رپورټونه رد کړي، خو د دې رپورټ په اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په اړه داسې نتیجې ته نه دي رسیدلي. صبغت الله احمدی وویل موږ لږ تر لږه تر اوسه داسې مسئلې ته نه یو متوجه سوي، داسې نتیجې ته چې ایرانیانو به داسې تخریبي کارونه په افغانستان کې کړي وي نه یو رسیدلي. د ایران اسلامي جمهوري له موږ سره ډېر ښه او نیک روابط لري، خو د هرات په امنیه قومندانۍ کې له تروریزم سره د مبارزې رئیس فضل الرحمن خادم ادعا کړي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتونکو ځانګړی ګارد په هغه ولایت کې د امنیت په خرابوالي کې لاس لري. خادم په هرات کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي
80% ترورهایی که در هرات انجام شده است.
په هرات کې د قتلونو، ترورونو او چاودنو په سلو کې اتیا پیښي. د ایران د سپای پاسداران کلاب او په هرات کې د ایران سرقنصل محمود افخمی تنظیموي او د هغوی استخباراتي ډلې معلومات ورکوي. هغوی هر وګړی چې لخواي چپوي تروروي او په هرات ښار کې امنیت خرابوي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې په هرات کې د ایران سرقنصل د دې ادعا په اړه نظر نه دی څرګند کړی. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي رحیمه جامی وایي چې ایران په افغانستان کې له امریکا سره په تقابل کې ده. هغه وایي په دې کې باید شک نه وي چې ایران به په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له خپل ټولو زوره کار اخلي. دا وایي د ایران دولت بل خپل ټوله توانه کار واخلي چې د امریکا متحده ایالات او ناټو دلته په ګونډو سي. ایران به ټوله هڅه وکړي چې امریکا له سیمې مایوسه وزي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي رسنۍ د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو رپورټونه ورکوي. د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوی، خو د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر علي شمخاني چې د دسمبر په 16مه کابل ته ولاړ، د ایران خبری آژانس تسنیم ته ویلي و چې له طالبانو سره یې خبرې کړي او دا مذاکرې به دوام وکړي. شمخاني تسنیم ته ویلي و چې د افغانستان حکومت ته هم په دې اړه معلومات ورکړي دي. کابل ته د شمخانی د سفر پړه د ارګ په خبر پانه کې ویل شوی و چې هغه ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو پر نړیوال اړیکو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت سولې او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زمونږ حق له ازادي رادیو اورئ. له اکرام الله اکرام نورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په بیلابیلو موضوعاتو مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه مقاله خپره کړې او په کې لیکلي دي چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې خلکو ته د منلو وړ نه دي. په سر مقاله کې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له قوله لیکل شوی چې په روانه اونۍ کې به د پاتې ټولو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دغه انتخابات لا هم له ګڼو پښتنو سره مخ دي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو لمخې چې کمیسون لا تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې پاکې رای له ناپاکو جلا کړي، خو درګرده لګیا دي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي او لمخې هغه کسان بریالي اعلانېږي چې تر نورو یې ډېرې درغلۍ کړي دي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی اوس هم پاکې رای له ناپاکو جلا کړي او رای شمیرنه دې ترسره کړي، کنه د ولس لغبرګون سره به مخ شي. وایسا خپلواکي ورسپانې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې افغان حکومت او امریکایان د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډېدو په سر اختلافات لري. ورسپانې د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، ټاکل شوی و چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون په رسمي ډول د انتخاباتو ځنډ اعلان کړي، خو د حکومت او بهرنیو مرستندویانو ترمنځ یې د ځنډ د مودې په سر د اختلاف له امله دا اعلان وځنډېد. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې حکومت د دریو میاشتو لپاره د انتخاباتو پر ځنډیدلو راضي شوی، خو بهرنیان لږ تر لږه تر شپږو میاشتو د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کوي. ورسپانې ته سرچینې ویلي چې بهرنیان باور لري چې د انتخاباتو اوسنی کمیسون په ټاکل شوي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو ظرفیت نه لري، نو ځکه باید دغلته په شپږو میاشتو کې پراخه اصلاحات رامنځته شي. ملیارمن خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د افغانستان د دفاع د نوي وزیر اسدالله خالد د تیرې ورځې څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي حملې به زیاتې شي او دغه ځواکونه به د هیواد د دښمنانو پر وړاندې په بېرحمۍ سره عمل وکړي. ورسپانې د دفاع د وزیر دغه څرګندونو هرکلی کړی او لیکلي دي چې که څه هم په تیره کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له نرمۍ کار اخیستل شوی، خو لا هم وخت نه دی تیر شوی او باید له فرصتونو ګټه واخیستل شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د اسدالله خالد په مشرۍ باید ملي اردو دا ثابته کړي چې د وطن اصلي بچیان دي او خپل سنگر هیڅ دښمن ته نه پرېږدي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د جوړیدونکو غونډې په اړه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې د سولې په اړه د جدي غونډې ته د مثبتو پایلو په تمه دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او طالبانو استازي برخه اخلي.
دا ژوند رنگونه
لومړي سر کې کزان راو پیژنې.
زه شریفه نبی د هلمند ولایت د شوزو چارو ریاست د حکومت مدیره.
اغلی نبی، کچری وای چې په ټوله کې په هلمند کې د خزو فعالیت په حقوقي برخه کې او په ټوله کې په ټولنیزه برخه کې څه دی؟
مخ کې چې په یوه اداره کې موږ یو خورم په ډیر مشکل پیدا کوله، اوس کو ګور ځوانان خوند سه په مختلفو اداراتو کې کار کوي، خصوصا په حقوقي بخښنه کې چې موږ د هلمند ولایت کې سرندولان خوند لرو، وکیلای مدافع لرو، مخ کې چې نارینه وکیلای مدافع په هلمند ولایت کې نه پیدا کېده، وسه دې شکر دې موږ خوند شزی لرو.
تاسو کار څنګه دی په هلمند ولایت کې؟ فعالیتونه
د هلمند ولایت کې فعالیتونه د شو نسبت نور وختونو ته او نور بازي ولایتونو ته کوګرو ډیر شې دي. شې دي اوس فعالیت کولای سي او د کوم قضایا یا کوم مشکلات شي چې د غوی په وړاندې دي هغه د لپاره د رسیدګي لپاره رسیدګي کیږي. اوس
تاسو تنها په لخکرګه ښار کې کنا نور ولسوالۍ تم کله نه کله سفر لري؟
بلې، وک د هغه ولسوالۍ چې امن دي، هغه ولسوالۍ مثلا د ګریش کول ولسوالۍ، نادلی او ناوې، دغه ولسوالۍ ته سفرونه هم لرو. زیاتره وخت داسې قضایا چې د لیرو ولسوالۍ څخه یا په داسې ولسوالۍ کې چلته امن نسته، بیا موږ شوراګانې لرو. د عامه ولسوالۍ څخه موږ یو خور د شورا د غړي پیسې لرو، دغه ځای مشکلات او شی چې بیا تر دې ځای رسیدګي بعض وختونه موجود غوي د طریقې څخه کولای شي چې د نور خوند مشکلات حل کو.
څنګه دی حالت د خزو لوستن څخه؟
د شوزو لوستن څخه کورنۍ ته تر خواله دي چې دغه په وړاندې دي همیشه کې زیاتره وګړو د دې مشکلات ډیر دي، تل کو میراث نفقه او اول ټکول په بده کې ورکړه، دغه مرستونز ډیره د دې پر وړاندې دي.
اخو سیمو کې چې الته نامنې ډیره د ترجیره خزې زبرول کیږي او ټکول کیږي، تاسو وایئ
خو دغه لپاره باید د الله را پیداسي. مثلا که موږ اوس